پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
کابل د مشورتي لوی جرګې کوربه دی.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروان يم. په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د دې لوی جرګې په باب معلومات اوریدای شي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرچکی. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل طالبانو ژمنه کړې که 400 بندیان خوشي شي بین الافغاني خبرو ته کینی او په تلپاتې اوربند غږیږي. که دا کار ونه شي هغوی د جنګ تهدید کړی دی. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د حکومت له اعلامې چې د سولې د مشورتي لوی جرګې له جوړېدو هرکلی کړی دی ستاینه وکړه او ملاتړ یې وکړ. امریکا په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یو ورځ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لوی جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل چې دا جرګه سختې پریکړې په مخ کې لري. هغه وویل د طالبانو 400 بندیان چې جرګه یې د خلاصون په اړه بحث کوي درنې دوسیې لري او دا یې د خوشي کولو صلاحیت نه لري. افغان ولسمشر وویل یوازې دوه لارې موجودې دي.
د طالبانو ژمنه څه ده؟ طالبانو ژمنه کړې ده چې که دغه 400 زندانیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کی او د مذاکراتو اول موضوع بعد تلپات اوربند به سر به موافقه رسیدل. در عین حال تهدید کرده که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خیش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد داد.
ښاغلی غنی زیاته کړه حکومت له خپل لوري د سولې د ټینګښت لپاره هر ډول هڅې کړي او ډیر زیات نرمښتې ښودلی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سولې مشورتي لویه جرګه کې د امریکا د حکومت د هغې اعلامیې هرکلی وکړ چې د سولې مشورتي لویې جرګې په اړه باندې نن ورکړې ده. امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د جرګې رابلل ستایلي او ویلي دي دوی پوهیږي چې ګډونوال به یې د پاتې طالب زندانیانو پر خوشي کېدو مصلحت وکړي. افغان ولسمشر اشرف غنی وویل مهمه ده امریکا هغه څه چې دوی ته ویلي دي نن یې د افغانستان خلکو ته هم اعلان وکړ.
زه د امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې په هکله د نن ورځې اعلامې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسني ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
د افغانستان د سولې په مشورتي لویه جرګه کې د طالبانو له لیست سره سم د 400 بندیانو د خلاصون په اړه باندې بحث کېږي. ولسمشر ویلي دی د دغو 400 بندیانو د خلاصون واک نه لري. خو طالبانو نن په یوه تازه بیان کې ویلي دي چې د افغانستان حکومت دی د جرګې له دایرولو پرته باید د بندیانو د دغو 400 بندیانو د خلاصون پریکړه وکړي. دا خبره سهیل شاهین نن ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې کړې ده چې جزئیات ورسته خبرېږي. امریکا متحده ایالاتونو په تیرو دریو میاشتو کې د لومړي ځل لپاره په یوه ورځ د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 2000 کسانو مړینه ثبت کړه. امریکا چې وروستیو اونیو کې د کرونا ویروس پیښې پکې مخ په زیاتېدو وې پرون په 24 ساعتونو کې د څه باندې 5000 نوې پیښو او له کبله یې د 2600 کسانو مړینه ثبت کړې ده. په یوه شپه ورځ کې د مړینې دا شمیر په تیرو دریو میاشتو کې دومره نه و ختلی. وروستی ځل د مې په اومه په 24 ساعتونو کې څه باندې 2000 امریکاییان کووید 19 مړه کړي وو. په ټوله نړۍ کې په کرونا وبا د اخته شویو کسانو شمیر نږدې 19 میلیونو ته رسیدلی دی. تر اوسه د دې ناروغۍ له امله 12000 کسان مړه شوي هم دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ټیک ټاک او ویچټ شبکو له چینایي مالکانو سره د معاملو د بندیز اجرایي حکم صادر کړ. دغه بندیز د راتلونکو 15 ورځو په موده کې پیلېږي. ټرمپ د ټیک ټاک له مالک بیت دانیس سره د معاملو د بندیز لامل د ملي امنیت په اړه اندېښنی وښودي. په دې اړه حکم کې ویل شوی د لنډو ویډیو اپلیکیشن ټیک ټاک ملي امنیت ته یو ګواښ ګڼل کیږي او باید د مالک په وړاندې تاوتریخجن چلند وشي. په حکم کې راغلی وی چټ شبکه هم په اوتومات ډول د کارونکو معلومات ترلاسه کوي. تر دې وړاندې د امریکا سنا هغه لایحه په قاطع اکثریت تصویب کړه چې د حکومت مامورین پر دولتي وسایلو د لنډو ویډیوګانو د شریکولو د نامتو چینایي شبکې ټیک ټاک له لیدو منع کوي. او وروسته خبر ده چې د لبنان امنیتي ځواکونو نن لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه او مظاهرې تر اوتی و تیتو پاره کړل. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په بیروت کې و. د بیروت په یو بندري ساحه کې د سیشن بیورز د چاودنې د مړو شمیر اوس یو سلو نه څلوېښتو کسانو ته لوړ شوی دی. د روغتیایي چارواکو په خبره څه باندې 15,000 کسان په دې درنو چاودنو کې چې د بیروت بندري ساحه یې ټوله ړنګه کړې ده ټپیان شوي هم دي.
زموږ شخص له ازادي راډیو اوري د څلور سبا طالب بندیانو د برخلیک په اړه مشورتي لوی جرګه پرانستل شو.
او دای ما وښتنه و چې د لوی جرګې په د عظمت تب د حرمت لپاره دوی یو اعلامیه ورکړي او اعلامیه واضح ده او تاسو ته شمس.
شغل غنی د لوی جرګې په اړه وویل ولسمشر یوازې دومره صلاحیت لري چې د دغو کسانو د اعدام سزا په عمر قید بدل کړي، د خلاصون صلاحیت نه لري. د خوست شون کې د هغې پروژې د عملی کېدو غوښتون کړي چې کلونه وړاندې دوی ته په پام کې نیول شوی و.
په د پنځو کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې ترې ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړي دي. اسناد شته او بعضې موږ سره کتابونه ډاګ دي.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې چې ډېره برخه په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي له موږ سره اوسئ. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل مشورتي لوی جرګه نن پرانستل شو. ولسمشر غنی د جرګې ته په پرانستون کې وینا کوي چې دا جرګه سخت پریکړه په مخ کې لري. همدا شیبه د ازادي رادیو خبريال امید زهیرمل د لوی جرګې له خیمې څخه د ټلیفون لاري را سره دی. زهیرمل صاحب تاسو تر کله وایم ک لومړی زموږ اوریدونکو ته د ولسمشر غنی د څرګندونو غټی کې وایست.
ولسمشر غنی د جرګې پانیستون کې ویناوالو او هغه په خپلو خبرو کې تر ډیره پورې یو شمېر نور مسایل هم ذکر کړل، خو مهم مسایل د افغانستان د سولې او ترخوای د مشور د مسوله مشورې جرګې پر اهمیت او دوی پر وړاندې دغه مهمو مشورو بحث او هغه د طالب بندیانو په اړه باندې ویل چې دوی د هغه لیست څخه چې طالب زندانیانو دوی تسپارلې نږدې سلور تر شپږ سوه کسان خوشی کړي دي، خو سلور سوه هغه بندیان چې ډېر لوړ دي، جنې جنگي مجرمین دي او یا هم په نورو پنځو کټګوریو باندې ویشل شوي جرمونه یې کړي دي. دوی په اړه باندې اوس پریکړه ده مشورتي لوی جرګې په لاس کې چې دوی مشوره ورکړي چې د افغانستان حکومت څوک، ځکه ولسمشر خبره باندې دا د دې صلاحیت نه لري چې دغه خوشي کړي، بلکې یوازې د دې صلاحیت لري چې لاغه یو څلور شپږ څلوېښت کته نشي پنځه څلور سو نفرو کې یوازې د اعدام سزا یې په عمر بند باندې تبدیل کړي. ولسمشر دې ته هم اشاره وکړه چې طالبانو ژمنه کړې ده چې دا څلور سوه کسان خوشي شي په راتلونکو دریو ورځو کې به د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې پیل کړي، خو دا تهدید هم د افغانستان حکومت ته کړی چې دا څلور سوه کسان خوشي نشي، نه یوازې دا چې جګړې ته به دوام ورکړي بلکې تاوتریخوالی به لدی هم زیات کړي. ولسمشر د سولې په مشورې جرګې باندې دا غږ هم وکړ چې غوره به وي تصمیم ونیسي، هغه تصمیم چې د افغانستان په خیر باندې اوسي، او دغه تصمیم نن یا هم سبا ژر د افغانستان حکومت ته ورکړي. تر خوا یې د خپلو تیرو کارونو په اړه باندې هم چې د سولې په مشورې جرګې د سپارښتنو په اړه باندې چې تیر کال په سور میاشت کې ترسره شوی وي وضاحتونه درلود، ویل چې تقریبا هغه سپارښتنې چې مشورې لوی جرګې د لپاره د سولې د پای په برخه کې ورکړي نوې سلنه یې عملي کړي دي، او دا وایي چې په صراحت سره دا وایي چې د طالبان او د امریکا د هوکې برخه چې ده د افغانستان د حکومت نه دی، بلکې افغانستان حکومت دی یو بل اخ په توګه باندې د طالبانو سره مخامخ خبرو ته ورننوسی.
بله ظهیر مل صاحب، په جرګه کې فزاد څنګه ده؟ تاسو به د جرګې له ځینو برخوالو سره خبرې کړي وي، د دوی له څرګندونو تاسو څه نتیجه اخلئ چې جرګه به څه ډول پرېکړه وکړي؟ یعنی غالب نظر په جرګه کې څه دی؟
په اکثریت خلک چې په جرګه کې راغلي تر ډېره د سولې او سولې تلپاتې سولې لپاره یو ژمنتیا غواړي چې هر عقلن یا تلپاتې اوربند لپاره چې هر کار حکومت د افغانستان کوي یا دوی مشوره ورکوي، باقي باید داسې پایله داسې وسي چې تاوتریخوالی راکم شي، جګړه پای ته ورسېږي، بلاخره افغانستان سولې ته ورسېږي. دلته یو اوس اکثریت نظر دا دی چې د افغانستان حکومت که سر وسو بندیان خوشي کوي، هم چې شاید سولې د مشورتي جرګه یو مثبت نظر ورکړي، اما یو تضمین باید د دې هم د افغانستان حکومت له ځان سره ولري چې کیږي چې خبرې پیل شي او تاوتریخوالی راکم شي یا څنګه. دغه یو عمومي نظر همدلته موجود دی. نور ته نظر یو شمېر نظریات هم په دې باندې شول، لکه د جرګې په منځ کې د ولسي جرګې غړي بلقیس روشان راپاسې د جمهور رئیس ته مخامخ وویل چې تاسو باج ورکوئ، هغه ورته وویل موږ باج نه ورکوو. داسې نظریات هم په جرګه کې باندې مطرح دي، خو اکثریت نظر د مشورتي جرګې دا دی چې د ثبات د راوستلو لپاره، د وینې تویدنې د مخنیوي لپاره باید هر هغه کار وشي چې هغه خنډ وي باید له منځه ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه کورودان امید ظهیر مل و چې د مشورتي لوی جرګې له خیمې څخه خبرې کولې. د سیاسي چارو یو نظر خاوند ښاغلی نظیم سمون هم همدا شېبه د ټلیفون له لارې لرو. له دوی سره د دې جرګې په ارتباط او دغه راز د ولسمشر غني د څرګندونو په باب خبرې کوو، خو تخنیکي همکار وایي چې همدغه شېبه د ښاغلي سمون ټلیفون قطع شو. دوباره کوشش کوي چې ورسره تماس ونیسي او خبرې ورسره وکړو په دې باب چې مشورتي لوی جرګې په اړه د دوی نظر څه ده، څه تصور کوي او یا څه اټکل کوي چې دا جرګه به څه ډول پریکړه وکړي؟ نیکه مرغه د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو. سمون صاحب، تاسو ته ارکلی وایم. مخکې به که تاسو زموږ د خبریال ښاغلي ظهیر مل څرګندونې اورېدلی وي، دوی ویل چې په جرګه کې اکثره ګډونوال وایي چې سوله دې راشي، تاوتریخوالی دې ختم شي، د دې طرفدار دی. سمون صاحب څنګه اوس هم غږ سم نه درځي؟ سمون صاحب
غږ مو سم نه راځي، جاج دی.
بله، تخنیکي همکار کوشش کوي چې دا مشکل رفع کړي. په دې منځ کې اوریدونکو ته یو ځل بیا وایي چې زموږ دا خبرونه تر ډیره مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې ده. د دې جرګې په باب تازه راپورونه درکوو. د ازادي راډیو خبریالان په سیمه کې دي، په خیمه کې دي، او دغه راس د باندې دي. د کابل د امنیتي وضعیت په اړه هم خبرې کوو. همدا اوس د ازادي راډیو بل خبریال اجمل تورمان د ټلیفون له لارې را سره دی. تورمان صاحب، تاسو ته مرکلی وایم، خدای دې وکړي چې ستاسو ټلیفون سم وي. نن په ښار کې تبان چې وضعیت باید بدل وي، امنیتي تدابیر به ډیر وي، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د کابل ښار فضا نن څه ډول ده؟
مننه څاروان صاحب، په کابل کې د مشورتي لوی جرګې لپاره امنیتي تدابیر شدید دي. شدید امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د لوی جرګې خیمې شاوخوا چک پوینټونه امنیتي جوړ شوي دي. پولیس د واټونو پر سر ډېر لیدل کیږي. د افشارو له څلور لارې نه او د کوټي سنګي یا میرویس میدان له څلور لارې نه، دغه شان د برکی له څلور لارې نه هغه واټونه چې د لوی جرګې خیمې خواته دي، دا د ترافیکو پر مخ تړل شوي دي. خو یو شمېر دولتي موټرې په دغه سیمو کې د عامو خلکو د لیګ لپاره د یو ځای نه بل ځای ته دا فعالیت لري. دغه موټرې عام خلک له یو ځای بل ځای ته چې کار لري یا ناروغان لري دا لیږدوي. ما له یو شمېر خلکو سره هم خبرې وکړې څاروان صاحب. یو شمېر خلکو دغه یو لویه ستونزه یاده کړه چې خلکو ته.
تورمان صاحب، ډېره مننه. کورودان سلامت اوسې. تاسو اوسې په ټلیفون کې د خلکو مشکلات به هم بیان کړئ. د ښاغلي سمون ټلیفون رخ شو. دا ځل به ګوندې قطع نشي او اواز بم واوري. سمون صاحب د جرګي له خیمه څخه زموږ خبريال ویل چې د تر کومه حد چې د خلکو سره خبرې کړي، له ګډونوالو سره خبرې کړي دي، وای اکثره په دې نظر دي چې جنگ د ختم شي او تاوتریخوالې د پای ته ورسي شي. د دې څه معنا کېدای شي؟ یعنی د دې معنا داسې اخیستای شو چې اکثره د دې طرفدار دي چې د څلور سوه طالبان دي خوشي شي؟
تا سلامونه وړاندې کوم. دا د یو سراسري اجماع څرګندوي چې په افغانستان کې البته د ولس ترمنځ هم اوس هغه مشکل سره تړاو لري. یعنی معنا دا چې ټول ولس په یو خپل سوله غواړي. بل دا چې بل اړخ یې سره وسپړو، دا چې ځینې خلک ګوداس فکر کوي په ویل کې چې دا فرمایشي دوی جرګوي، دا به د هدف بیداوي چې د حکومت د کار موده او غزوي او نور اجنډاوي چې حکومت لري هغه ته باغ وکړي. مګر برعکس دا روحیه داسې ښکاري لکه ټول چې په دې باندې توافق کوي چې دغه بندیان خوش شي. که دا بندیان خوش شي نو له شک پرته صرف فیصده د منګزو بین افغاني مذاکرات او بلاخره د سولې هغه غوټه به خلاصي. یعنی دا هم د خپل د حکومت هغه اراده هم هغه کوي چې برعکس ځینې کسانو به چې حکومت د سولې پر وړاندې خنډ ده، ولی خنډ نه ده. اساسي هدف د دې جرګې دا و چې رئیس جمهور ویل دغه څلور سوه بندیان داسې کسان دي چې زه قانونا د دې صلاحیت نه لرم چې دا خلاص کړم یا یې وبخم. نو ده د ولس رایې ته مراجعه وکړه. دغه جرګه بیا سبا د خپل کار په وروستۍ ورځ باندې حکومت ته مشوره ورکړي چې باید څه ډول مختلف شي. خو روحیه داسې ښکاري چې مثبته ده او جرګه به فیصله کوي چې بندیان به خوشي کیږي. چې بندیان خوش شول، طالبان باندې نړیوال فشارونه دي، نړیوال هم ضمانت کړې ده چې بندیان تر خوشي کېدو وروسته به طالبان فورا د افغانانو سره د مذاکرې میز ته حاضرېږي او د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به دا وي چې څنګه یو سراسري اوربند ته ورسیږو. نو دا د ټولو هیله ده او د دغه هیلې او دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول افغانان حاضر دي چې دا قرباني ورکړي.
بله، تاسو اشاره وکړه چې ځینو شاید داسې فکر کړی وي چې حکومت دې لپاره چې بندیان خوشي نه کینو جرګه را غوښته ده او دا یو پلمه ده. طالبانو له څرګندونو هم داسې معلومی شي او د ولسمشر غنی له نننیو څرګندونو هم داسې معلومی شي چې امریکا هم تر یو حد پورې مشکوکه وه. د ولسمشر غنی د څرګندونې به واورو، بیا به تاسو ته درشو. زه د
امریکا د متحده ایالاتو د لوی جرګې پاکله د نن ورځې اعلامیې څخه هرکلی کوم چې په هغې کې د افغانستان د راتلونکي لپاره د مطلوب هدف د سولې د تامین، اقتصادي پرمختیا او زموږ د اوسنۍ ټولنې د ارزښتونو څخه ملاتړ اعلان شوی.
لدې داسې معلومی شي چې مخکې لکه چې امریکا ډیره موافقه نه وه، او اوس داسې معلومی شي چې امریکا هم د جرګې ملاتړ کړی دی او د جرګې څخه نړیوال ملاتړ طبعاً چې اهمیت لري. که څنګه سمون صاحب؟
بله، په دې کې یو مهم ټکی دا ده چې ولسمشر په خپلو خبرو کې دا وویل چې متحده ایالاتونو ژمنه کړې ده چې د بندیانو خوش کېدو سره به سملاسی بین افغانی خبرې پیلېږي دوه ورځې وروسته د جرګې له پریکړې نه او ورسره به لومړنۍ موضوع اوربند وي. اوربند د تاوتریخوالي کمول او بین افغانی خبرې دا هغه څه دي چې بیا کولی شي سړی که نه داسې یو لوی ریسک واخلي، څلور سوه بندیان خوشي کړي او بالاخره دغه هدف ته ورسېږو. بل دا ده چې امریکا هغه اعلامیه وه دوی یو ډول دواړه لور افغانان په مجموع کې هڅولي دي او څه تشویقي بستې معرفي کړي چې تر دې وروسته به موږ مالي مرسته کوو. معنا دا چې د امریکا فشار هم یعنې یو ډول فشارونه هم دلته موجود وه چې بالاخره د خلیلزاد په وروستۍ لیدنه کې چې رئیس جمهور سره یې درلوده هغوی واضح وغوښتل چې هغه بندیان باید خوشي شي ځکه دوی تعهد کړی له طالبانو سره. بیا ولسمشر امریکایانو نه وخت وغوښته او د نورو سیاسینو نه چې دا مسله به بلک ته راځي چې د لوی جرګې له لارې لږ وروسته به فیصله کېږي. نو اوس طبیعي خبره ده چې خلک هم غواړي چې بالاخره دغه بنبست پای ته ورسېږي او دا بندیان خوشي شي. نو دا ښه ده د حکومت به له یوې خوا هغه د ټولو په برخه کې به مشوره ورکړي، له بلې خوا به دغه مسؤلیت سره څلور سوه کسانو چې دا قانون رئیس جمهور او حتی په حکومت کې څو دوی صلاحیت نه لري چې دا خوشي کې دا هم بل اخر یو قانوني اساس پیدا کړي چې هغه بل ویجه
مشوره
په دې هیله چې پر راتلونکو ګامونو راتلونکو پړاوونو کې دا پروسه
ډېره مننه. ولسمشر غنی وویل چې که دغه 400 بندیان خوشي شي دوی به په درې ورځو کې یعنی طالبان به په درې ورځو کې له دولت سره مخامخ مذاکرات پیل کړي او د مذاکراتو اول موضوع به د تلپاتې اوربند په سر موافقې ته رسیدل وي. او په عین حال کې طالبانو د ویل چې تهدید کړی دی چې که دا بندیان خوشي نشي نو جنگ ته به دوام ورکړي. دا فکر نه کوي چې یو ډول یو پیغام و د مشورتي لوی جرګې برخه والو ته؟
بالکل، جمهور خپل مجبوریت وویل، هغه وویل که خوشی نکو تاوتریخوالی زیاتیږي بالاخره بیا به هم رئیس جمهور ملامتی خلکو وویل چې د جمهور د 400 بندیانو لپاره خلکو ژوند په خطر کې اچولی
ډېره زیاته.
دا هغه مجبوریتونه بل فشارونه
بله
فشارونه دي چې امریکا غواړي چې دا خود تخت تخت معلومه خبره ده چې دا اوسنۍ کومه پروسه چې روانه ده دوهی تړون په اساس د امریکا او طالبانو ترمنځ معامله ده، په دې حکومت داخل نه ده. هغوی دواړه اړخونه یو له بل نه د خپل دښمنو پوره کېدل غواړي او دا 5000 بندیان چې دا د امریکا لوري ته اخیستل وي او بالاخره امریکایان له حکومت نه غواړي چې دا مسله هغسې خو تر هر څه اخوا که چیرې د سیپولوی تصویر کې وګورو که چیرې دغه 400 بندیان په دایمي اوربند باندې منتج کېږي یا د تاوتریخوالي په کمښت باندې نو دا د ټول لپاره ښه زیری ده او ټول افغانان د دې هرکلی دي.
ډېره زیاته مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی نظیم سمونو چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو، زموږ ښاغلی ازادي راډیو او ازادي راډیو په لویو ښارونو کې په اف ام 15 څپه او دغه راز په نور افغانستان کې په ام اوریدای شي. مخکې مو له اجمل تورمن سره د کابل ښار د امنیتي وضعیت په اړه خبرې کولې چې د مشورتي لوی جرګې له کابل هلته تدابیر زیات شوي دي. تورمن صاحب، تاسو د خلکو په مشکلاتو خبري کولې، خلک څومره د لارو دی بندیدو لکه بل په کړهو کې دی او په تکلیف شي وي دي؟
بلې سروان صاحب، ما چې خلکو سره خبري وکړې یو شمېر خلک وویل چې دوی په تکلیف شي وي دي، ورته لارې بندیدل ورته یو ستونزه ده. که څه هم ما وویل چې یو شمېر دولتي موټرې الته د خلکو انتقال لپاره چلو زاینا بل زایته یو ضروری کار ناروغ لري دالته فعالیت لري، ولی په ټوله کې خلکو دغه څه هم ویل خو نظرونه متفاوت ول. یو شمیر بیا دا ویل چې دا خو درې ورځې دي کله سر ورځې هم دغه لارې وتړل شي، موږ دا زحمت په ځان باندې منو خو د دې لپاره چې په افغانستان کې وسول راشي، ځکه خلک له جګړې نه ستړي دي، نو دغه زحمتونه دغه تکلیفونه موږ په ځان باندې منو چې د افغانستان د برخلیک په اړه د افغانستان د سولې د موضوع په اړه یو پریکړه وشي موږ دې ته خوشاله یو. نو نظرونه د خلکو متفاوت ول او دا چې امنیتي تدابیر هم ول خو امنیتي مسؤلین یو څه سهولتونه هم د خلکو لپاره ایجاد کړي ول چې عام خلک له یو ځای نه بل ځای ته کم ځایونو کې چې ترانسپورتي وسایط ته اجازه نه ورکول کېږي له یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. بله
بله، ډېره زیاته مننه اجمل تورمان. او قدرمن اوریدونکو، زموږ ښاغله ازادي راډیو اوري.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان مسایلو ته راګرځو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. د لبنان امنیتي ځواکونو لسګونه معترضان چې په پلازمینه بیروت کې د چاودنې له کبله په غوسه شوي او مظاهرې ته راوتلي وو ټیټو پاره کړي دي. دا مظاهرې پرون هغه مهال پیل شوې چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په بیروت کې وو. د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبه د ورځې د چاودنې د مړو شمېر اوس 149 کسانو ته زیات شوی دی. چارواکي وایي د چاودنې زرګونه کسان ټپیان کړي او شاوخوا 300,000 کسان بې کوره کړي دي. د دې موضوع تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د لبنان دولتي رسنیو تیره شپه خبر ورکړ چې امنیتي ځواکونو د بیروت په مرکزي برخه کې د مظاهرچیانو د خورولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز وکاراوه. ان ان ای دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې یو شمېر معترضان ټپیان شوي دي. دا اعتراضونه پرون سهار بیروت ته د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون له سفر وروسته پیل شول. معترضانو د هیواد مشران تروریستانو بلل او د هغوی پر وړاندې غوسه څرګنده کړه. مظاهره چیانو په خپلو شعارونو کې د انقلاب او استعفا نارې وهلې. لبنانی چارواکو مخکې ویلي وو چې د بیروت په یوه بندري ساحه کې د سه شنبې ورځې د چاودنې په اړه د تحقیقاتو په ترڅ کې شپږ کسان نیولي چې د بندر عمومي مشر حسن قرایتم هم په دې ډله کې دی. اسوشیټډ پرس خبري اژانس له دې تحقیقاتو د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی چې تمه ده له نوموړي څخه به نن تحقیقات وشي. د لبنان د روغتیا وزارت پرون راپور ورکړ چې د بیروت په چاودنه کې د مړو شمیر 149 ته لوړ شوی، خو په داسې حال کې چې د لسګونو لادرک کسانو د موندلو لپاره د پلټنې عملیات روان دي. د وزارت خبرداری ورکړی چې ښایي دا شمیر نور هم لوړ شي. د چاودنې شاوخوا 15,000 کسان ټپیان کړي دي او اټکل کیږي چې 300,000 کسان به بې کوره شوي وي. د فرانسې ولسمشر د اګوست په شپږمه بیروت ته د سفر پر مهال د ایران پلوی حزب الله ډلې په ګډون د لبنان د سیاسي ډلو له مشرانو سره وکتل. هغه د دې کتنې پر مهال د بیروت د چاودنې په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. ښاغلی ماکرون وویل چې په دې اړه روښانه او شفافو نړیوالو تحقیقاتو ته اړتیا شته، څو هیڅ شی پټ پاتې نشي او شکونه لرې شي. د ماکرون د سفر پر مهال مسؤولو چارواکو په سیمه کې د دې چاودنې د عواملو د نښو نښانو د موندلو هڅه کوله. د لومړنیو تحقیقاتو تمرکز د امونیم نایتریټ سره پر هغه زیرمه دی چې له څو کلونو راهیسې په دې بندر کې په غیر مسؤونه طریقه ساتل شوې وه. له امونیم نایتریټ څخه د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره هم کار اخیستل کیږي. د لبنان د اقتصاد وزیر راول نهمی وویل چې هیواد محدود اقتصادي امکانات لري او نشي کولای د دې ناورین له اغیزو سره مبارزه وکړي. خو ښاغلی ماکرون وویل چې په راتلونکو څو ورځو کې به له لبنان سره د مرستې لپاره یو نړیوال کنفرانس جوړ شي.
د پنځشنبه په ورځ د خوست د څلورو ولسوالیو د ښوونکو استازو د یوې خبري غونډې لاله له افغان حکومت او غوښتل چې د متون د صحرا باغ په سیمه کې د ښوونکو لپاره د ځانګړي شوي شارګوټي پروژه عملی کړي. ښوونکو ګواښ وکړ چې دا ځلې ژغوانه ورېدل شي او تر شلو ورځو د ښوونکو د شارګوټي عملی کېدل عملی نشی نو لاریونونه به وکړي. له خوست د ازادي راډیو خبريال نجيب الله خیل راپور واوري.
د خوست د زاز میدان باغ ترزه یو علي شیرو او صبريو د څلورو ولسوالۍ خونکو په یو خبري ناسته کې له افغان حکومت د خپل قانوني حقوقو د ورکولو غوښتنه وکړه. خون کې مولوي رئیس حسن ول د صحرا باغ پسیمه کې پښپک سوجری بزمګه کې د خون کول لپاره خارګوټ اسکیټ شوی چې ټول قانوني پړاوونه سرته رسیدلي، خو په لوی لاس د 15 کال پرې کېدل ایوی نه بل ورځ ته ځنډیږي.
کچیرته داسې وا چې دا پروژه پلی نشوه په حدود د شل ورځو کې ایمون ملیمن ستړي شوی دي او کچیرته پلی نشوه ملیمنو چې کوم اقدام وخستو مسولیت به د حکومت او د چارواکو په غوړه وي. پروژه ته وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي او کچیرته لنونی تر وتل مسولیت به موږ په غوړه نه وي.
د عمر ګول او درویش په نومونو دوه تنه خون کوم په خپل خبرو کې له حکومت وغوښتل چې دا پروژه ژر تر ژره پلی کړي. دوی وایي د خون کو په دې خارګوټي کې د څو زر خون کو نمرې پکې دي.
د دې پروژه په د 15 کلو کې د رئیس جمهور نرنیولې تری ولایتي درې فر ټول مراحل موږ خلاص کړی دي. اسناد شته او بعضی موږ سره کتابونه داګ دي. دا سه نه چې کومه اداره پوتې وي هغه مراحل کې پوتې وي نه. دویم دا په سارو بوخ کې 3,600 جره بزمکه مونږ سکچ کړی. په دې کې 2,500 جره به پانتون ته ځنګړی شوی دو، 600 مونږ ته ځنګړی شوی دو، باقي مونږ دا پوتې دو.
یی هیله دا دو چې زر تر زره موږ ته خپل پروژه پلی کی کپلې نکړه موږ بیا په لرینونو او د ولایت مخته او د اداره امور مخته او د ریاست جمهوریت مخته خیمه او لرینونه کوم چې موږ خپل حق ورو.
د نجم الدین په نوم یو خون کې چې د باکول سوالی وسیدون کې دی وای سره لدې چې خون کې د ژوند له بیلابی لوکړونو سره مخامخ دی، خو د چارواکو پاملرنه ورته لګه ده.
د خون کو پښتنه وکي شاګردانو ته تعلیم ورکوي، د کار نه وروته لوي، ډیر غریب دي، ډیر بیچاره دي. وزیر ته وای چې تاسو مفلس یا تاسو نمرې په چی جوړوي؟ موږ ته وای چې موږ واه سخي باندې جوړو، خو چې موږ ته روکړل شي موږ چارواکو نه هیله کوي چې موبایل موږ سره همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د ماتون د سدخیل قوم مشران وایي چې یاد سیمه د دوی مالچر دی او دوی په کې د خون کول لپاره د خارګوټي جوړولو ته اجازه نه ورکوي. قومی مشر استاد رحیم شاه چې د نورو مشرانو په استازیتوب خبرې کولې وویل
دا د قوم مالچر ده، د دې قوم پراختیا حق د قوم لري، په شخان پوهنتون سره موافقه کړې ده. دوی په خپلو ولسوالیو کې دولتي منځکې لري، ولاته د معارف محترم وزارت مقررې مطابق نمرې ورکولی شي. قوم په جز د پچخان پوهنتون سره دې نمرو سره